السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. شاوخوا اونۍ وروسته به د واکسین تطبیق پیل شي. خبرونه کې درته بشپړ حال درکو. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورستون شي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړو، په موږ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی وایي که امریکا اغواړي ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره تړون ته وروګرځي، ټول بندیزونه دې له تهران لرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو نه دي. ښاغلی اتمر د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره نن په بهرنیو چارو وزارت کې لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی، اتمر په دې لیدنه کې د پاکستان له سفیر وغوښتل چې د راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان اندېښنې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو له لارې د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. تیرونه د کوناډ ولایت په شولتن او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو باندې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې لسکونه راکټونه لګېدلې دي. که څه هم افغان چارواکي د پاکستان پوځ د دغو بریدونو مسؤل بولي، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تائیدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکار په خپل ټویټر لیکلی، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هند تل خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 لک ډوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وویل،
دولت جواب ګوز، اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د ازما غاک دی واوري، دغه خلکو رائے ورکړي، لکونه ملیونونو کسانو رائے ورکړي ده. ته په سلو ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبیک نشي ویلې، یو نه کلان معصوم ماشوم نشي موندلې. د تا راتلونکي تبه څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، اقینه او شیرخان بندر لارې وتړي. کابل نن د 2 مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په مکرانو سیمه کې شوې چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکریان 4
نن د کابل ښار د 9 ناحیې اړوند 4 مکرانو سیمه کې په یو هایلکس موټر باندې چاودنه شوې. 2 کسان ټپیان شوي او روغتون ته وړل شوي. تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یو کرولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی. دې چاودنې چاته زیان نه دی رسولی. تر اوسه کومې ډلې په دغو بریدونو کې لاس لرل نه دي تایید کړي. افغان حکومت وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤل بولي، خو طالبان دغې دعوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه نن وشوه. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنال او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن د فبروري په 1 په ټویټر لیکلی، په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې دي جلسې ته ورشي. د پیښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال څانګې ته وویل دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور جلسه د ارمان لوڼی د 2 تلین په مناسبت جوړه کړې وه. لوڼی 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شو. هغه وخت پولیسو ویلي وو په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا غواړي چې ایران د نړۍ لاټومي قدرتونو سره تړون ته وروګرځي. امریکا د ټول بندیزونه له تهران لری کړی. د ایران دولتي تلویزیون د راپور لمخي علی خامنه ای نن په دې اړه خبري کړې دي. هغه زیاته کړې دا د ایران قطعي سیاست دی او څوک ترې نشي ګرځېدای. لدی مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکا غوښتي و چې ژر تر ژره د اټومي تړون ته وروګرځي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. تهران یې په ځواب کې کرا د تړون ځینې برخې نقص کړي او ویل نور به ورته متعهد پاتې نشي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دغه تړون ته د بیا ورګرځېدو په لارو چارو څېړنې کوي او که تهران دغه اټومي تړون کرا پلي کولو ته ستون شي واشنگتن به هم دغه لار تعقیب کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه یو. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه څلور. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه لس. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه لس اټکل شوی ده.
ماخامنه خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله نن کابل ته راورسېده. تطبیق یې څه وخت پیلېږي؟ بلخ کې د نه کلن عبدالرؤف د خوشکیتو په پار نن بیا مظاهره وشوه. خوست کې خبري اعلان وایي ګواښونه یې چاره ټکنه کړي.
د جګړې ښکې طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
ایران له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. پک بجې او اته دقیقې کېدونکو دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 15,000 دوز واکسین دی چې هندوستان یې مرسته کړې ده. که څه هم دا واکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دی تایید شوی، خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ښایي په اړه یې د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لس ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال ویلي چې دوی خوښتي چې افغانستان سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یوونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه پورس د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي.
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونې یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تایید تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوال ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چاري پیل شي.
چو صادر شو واکسین د کشور تطبیق پات شو.
د وای دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایی کارکونکو ته تطبیقیږي. د عام روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایی کارکونکو وروسته خونکو، امنیتی ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عام روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته بعد یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. دی وایي د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې د 15 او په ټول هیواد کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جو پرسیږي چې پا په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوې خو صفر شوې نه ده. دې له خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوی وشي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګریز اړخ پرېږدو ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خبره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 2000 کورونا ضد واکسین ورکوي خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2400 ډیر ترې مړه شوي دي.
و موریدل چې د هندوستان لخوا د مرسته شوي واکسین لمرنۍ محموله چې 15000 ځوانان کابل ته راورسیده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال میرویس علیزی نو پوښتل چې دا واکسین څنګه او چیرته ساتل کیږي؟
دې د ساتنې چارې موږ مخکې کول انتظام ورته نیولی دی، ترڅانې ورته موجودې دي. په افغانستان کې یوازې موږ په هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې مشکل نشي.
او علیزی صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي؟ ځکه ممکن روغتیايي کارکوونکي او نور کسان ورته په تمه اوسي.
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دی دا اوس د نړیوال روغتیایي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د هغې په لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه د پروسس مرحله تېره شي او د تاییدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغې د خوانه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د
او ارتیا خو ډیره د علیزی صاحب دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین تر لاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنه کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
د اوس لپاره خو 2500 کسان ته دغه واکسین ته تیار کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ ته دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي، د اداري چارو د بشپړېدو څخه وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسېږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي، چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار تر پره کېږي، خو په راتلونکي میاشتو کې کېدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنې اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصد خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتنې ظرفیت لري. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسي ولري دغه واکسین ته؟
بل تطبیق چارې د اوس لپاره خو سي کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره سي کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولې دي، هم په کابل هم په ولایتو کې. ان شاء الله هم کابل هم ولایت ته شامل دي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین پر ساتنې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمتشوي ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو موږ عدالت غواړو او عبدالرؤف د آزاد شي شعارونه ورکول او له حکومت غوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې شاوخوا سل ورځې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته د تاک پر مهال وتښتول شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که دغه ماشوم خوشی نشي د بلخ لوړ پوړي چارواکي به له دندې لرې کړي. دا چې د مظاهره چانو نور غوښتنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړي. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تښتول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوست بر ازی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاق دی واوری دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تا لبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معصوم نشی موندلی. دی تا راتلون که تبا چه هیلو لرو.
آیا از تو آیندی تو چه امید داشته باشیم؟
مظاهره چانو غواخ کړی چې په دوو او یو ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په منډلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، اقینا او شیرخان بندرونو لاري وتړي. د بلخ والی تیرونی ویلیو د عبدالرؤف د خوشکولو په تړاو باندې شل پوزي عملیات به نتیجې پای ته رسیدلی. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له بلخ ورزو خوست په خوست کې خبريالان او درسنۍ مسولین وایي په دې ولایت کې زینستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبريالانو او درسنۍ د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړې دي. په دې اړه په مکړې لسمې د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبريالان د رسنۍ مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده. نو د دولتي چارواکو نه خطا د وسلوالو مخالفینو نه ټولو نه هیله داوه چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبريالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبريال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یاد شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دی. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همداسې ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. وړاندې درته یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع هم لرو، خو اوس به راشو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د دې فارم مسؤول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت 10,000 مړزان او د مړزانو 10,000 هګۍ بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی، په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چې ان په 2 متره واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخمی کبک بودنه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اولی مردم زیات علاقمند یمې گوشت شدنو.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوی وو، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصمیح
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو سیمیزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال پاتومی موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یو مرکه کې د دې غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه نرم کړي. د امریکا او د نړۍ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د غتړون په 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا په 2013 کال کې ترې ووتله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانی سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه تجربه تر وګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانی سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسوځي، هم د پارلمان د لایحه په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړی چې د مارچ له 28 سره برابرده پیلی شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. د همدارس ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقه امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقه د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقه ودرېږي. تیره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېده بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقه ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي، واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتی مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ایران پوسټ د شنبه په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوجې څخه د وشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکه پرانسته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ آزادی رادیو نوري زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
ستاسو ل پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د لوی کړي وسیدین کم اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې په دې کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ موږ سره واره کړي وي د قومي خلکو لپاره، غریبانو لپاره دا پیسې دي. یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مې ورور درغام دی دغه مرش شراوزي د مسکینانو پیدا د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یې وړي څوک خوري څوکې دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د دراوت ولسوالۍ سره مجبر شوي د جګو د لاسه. دغه درې کاله کېږي ورور پر دنیا یو خاشانې ولاکه ځینی دی. ورور دغه هغه خلک کوله خوري چې نه د سرای کې رمه پسې وي. ورور ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې چه بندې رسېدلي.
زورا په کله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بيدار د کلینا تاسو ته دا پیغام پریزم. زه د طالب او د حکومت چارواکي چې په قطر کې دی غواړم چې زر تر زر دغه جګړه ودروي.
او افغان وجنا دی نه کوي وروره دا خو کم هندی سیریال نه دی چې پړاوونه لري خو پای نه لري د خدای په لحاظ افغانان وجل کیږي کونډي تمان دلته پیدا کیږي خو د خدای په لحاظ نور د افغانستان نسل مته با کوي کوم اسلام چې تاسو دغه قران چې مونږه منو سنت دی مونږه منو خدای په لحاظ دغه اسلام مونږ منو دا کم چې خدای غواړي مونږه منو کارې کوي په قطر کې کارې کوي مونږ ټول نه نه وي پیسې د مسلمانانو منو نور څه زمونږ نه غواړي د خدای په لحاظ والسلام رادیو ازادي زنده باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لری مکتب په 0220 درسلوخت یو شپې تشمیره زنګ را وه شپګنیمه بجې شوې مقیم نائب راغلی چې بل خبري مجله درته وړاندې کړي نائب صاحب ستړي مشي
تشکر